په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو نوري هرکلی کوم. پایله دې سات په خبرونو کې وو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قنصل استولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه دغه ټاکنه رسما نه ده تایید کړې، خو په هغه ویډیو کې چې د دې وزارت مرستیال ویان قاري ضیا احمد رسنیو ته استولی، پکې ښکاري چې یو کس چې نوم یې عبدالرحمن فدا ښودل کېږي د قنصلګرۍ ته ننوځي. نوموړی په دوبۍ کې د افغانستان د جمهوري نظام جنرال قنصل مسعود احمد عزیزی پر ځای چې ویل شوی دنده یې پای ته رسېدلې ټاکل شوی دی. د متحده عربي اماراتو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا مقررې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د ایران، ترکیه او طالبانو د نورو دوستانو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پېژندلی. د ملګرو ملتونو کډوالو عالي کمیشنری او بشري مرستندویه شریکانو یې د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملي کول پیل کړی دی. دغه پلان له مخې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو او په سیمه کې د هغو هیوادونو چې د 2.1 میلیون افغانانو کوربه توب کوي ملاتړ کیږي. د 2023 کال د افغانستان د وضعیت لپاره د سیمه ییزو کډوالو غبرګون پلان په 5 ګاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د 6.3 میلیون ډالرو غوښتنه کوي. UNHCR په خپل ویب پاڼه کې ویلي چې دا هیوادونه د شاوخوا 8.2 میلیون افغانانو کوربتوب کوي چې له 2 میلیونو زیات راجستر شوي کډوال دي. ویل شوي چې ډیری دغه کډوال د لسیزو رئیس په سیمه په تیره بیا اکثره په ایران او پاکستان کې اوسي. د UNHCR په وینا له کله چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، د اټکل له مخې تر اوسه 1.6 میلیون نور افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. دو پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دو جلا حملو کې چې مسؤلیت پاکستانی طالبانو اخیستی دی وژل شوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل دی پولیسو د احصایې د مذهب ټیمونو امنیت نیولی و. چارواکي وایي یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې شوی چې په نتیجه کې دو پولیس وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې په سر کې د ډیجیټل احصایوي معلوماتو د راټولولو لپاره یو میاشتنی پروژه پیل کړې چې 160,000 کسان برخه پکې لري. د دې ټیمونو د امنیت لپاره پولیس په دندو ګمارل شوی دی. په داسې حال کې چې اوکراینی سرتیری د بخمود ښار د دفاع لپاره د روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکیل دی، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي د اوکراین راتلونکي د ختیځې جبهې له جګړو سره تړلې ده. زلنسکی ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. په عین حال کې د اوکراین پوځنن ویل روسي ځواکونه په جګړه کې درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخمود او ځینو نورو ښارونو حملو ته دوام ورکوي. ترکی چارواکي وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې را هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه وکړه چې روسیې د نورو 6 ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قنصل استولی دی. دا اقدام په ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو حکومت له پیاوړتیا سره څومره مرسته وکړي په دې اړه مو د چارو د یو کتون کې نظر اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په مزار شریف ښار کې د تیر شنبې د ورځې په 14 کې د دوو خبریالانو د وژلو خبر ورکوي. د ښوونې د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره د ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي.
ټول افغانان هیله لري نوي تعلیمي کال ته به ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي.
وچا بیا وایي د خلکو اقتصاد ډیر کمزورې شوی او اوس ډیر خلک په پور ژوند کوي. دا به هم وایي چې په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د راتلونکي کال له پیله په دې ولایت کې له 140,000 هغو کورنیو سره نغدي میاشتنۍ مرستې وکړي چې نجونې له تعلیمه پاتې وي.
تر دې راته کولی شي دغه نغدي مرسته د هغوی په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبری مجلې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق IR په مرسته وړاندې کوم. هم د شی بمو د ازادي رادیو د فیسبوک پانې لاره هم په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی شي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولی دی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم رسما دغه نوې مقرري نه ده تایید کړې، خو د دې وزارت مرستیال ویاند رسنیو ته یوه ویډیو استولې چې په هغه کې لیدل کېږي چې عبدالرحمن فدا نوی جنرال قونسل په متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار کې د افغانستان جنرال قونسل ګری ته ننوځي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې ده. زهیر مل صاحب، په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
ولې د نوري صاحب مازیګر نا وخته و د افغانستان په وخت چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل رسنیو ته یو ویډیو واستوله. البته د رسنیو اړوند یو خبریالانو ګروپ دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې خپل مطبوعاتي خبر پاڼې او تر پای نور معلومات خپروي چې پای کې لیدل کېږي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو پخوانی رئیس عبدالرحمن فدا په دوبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل ګری ته ننوځي. او په ویډیو کې همالته یو شخص د معرفي کوي، وایي چې د دوبۍ نوی جنرال قونسل عبدالرحمن فدا دی چې اوس د ادارې ته د نوي جنرال قونسل په توګه باندې راغلی او خپله تنده به مخته بیایي. له دې وړاندې مسعود احمد عزیزي چې د جمهوري نظام پر مهال باندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معینیت دنده هم پر غاړه درلوده، هلته د افغانستان جنرال قونسل اوس یې ځایناست دی عبدالرحمن فدا ټاکل شوی دی. عبدالرحمن فدا له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نن تشریفاتو رئیس و. بحثونه پر دې باندې اوس ډېر زیات دي چې څه ډول د تشریفاتو رئیس چې یو ډیپلوماټیک پوسټ نه دی ډیپلوماټ ټاکل کیږي. طالبانو دا وضاحت نه دی ورکړې تر دمګړې پورې، او نه یې هم رسمن معلومات خپرې کړي، خو یو مکتوب چې له تېرې شپې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو په هغه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک دی، او هغه په همدې مکتوب کې چې یو شمېر خصوصي رسنیو ته هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو تایید کړی دی، په هغه کې د دوبۍ جنرال قونسلګرۍ ته د امیر خان متقی لخوا نه لیکل شوي چې تر امر ثانی پورې به عبدالرحمن فدا هلته د جنرال قونسل په توګه باندې دنده مختوری. خدا معلومه نه چې امریسانی کله ځکه طالبانو امریسانی چې د خونځوی په اړه کوم امریسانی ورکړ د پانتون متعلق کېدو په هغه تر نه دی راغلی. دا چې د خبرې فدا په اړه باندې امریسانی کله تطبیق کېږي دا هم معلومه نه ده. یوه کا پر دې باندې ده چې طالبان وړاندې لدی چې کوم ډیپلوماټان لیږي، د ډیپلوماټانو په توګه باندې خپل غړي لیږي سفارتونو ته، دا وایي په اړه پیژندګلوي او تر خوای نور دقیق معلومات رسنیو او تر خوای نور افغانانو سره نه شریکوي چې دوی پیشینات څه ډول د وړاندې په کومو برخو کې کار کړی دی، څه ډول دي او څه ډول نه دي. تکل صاحب بخښنه نوري صاحب د دې وړاندې تیره میاشت د ایران کې د افغانستان سفارت او تر خوای ترکیه کې د افغانستان سفارت هم طالبانو ته وسپارل شو. اوس قطر، پاکستان، روسیا، تر خوای متحده عربي اماراتو قونسلګری د ایران سفارت او تر خوای د ترکیه سفارت طالبانو ته رسما سپارل شوي. خو په سویلي اسیا کې یو شمېر نور هیوادونه هم شته چې عملاً طالبانو ته سفارتونه سپارل دي، خو طالبانو مخامخ دا خبره نه ده کړې او چې کوم کوم سفارتونه ورته سپارل شوي دي. خو معلومات دقیق شته چې سویلي اسیا کې یو شمېر نور هیوادونه هم شته چې هلته طالبانو غړي د سفارت چارې پر مخ باندې وړي. خو دا هم اړینه ده چې وایم د دې یو هیوادونه هم تر دمګړې پورې د طالبانو اوسنی رژیم ته مشروعیت نه دی ورکړی او په رسمیت نه دی پېژندل.
بله، امید زهیر مل تاسو مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکی ودی ازادي راډیو بل خبریال خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي او نړیوالو چارو د شنون کی صلاح الدین سیدی سره خبرې کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې په دوبۍ کې د افغانستان جنرال قونسلګری ته د طالبانو لخوا ټاکل شوی جنرال قونسل به آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو دریځ پیاوړی کړي.
د هغه اول دی ورځ نه چې طالبان په قدرت راغلل او د هغه نه بعد د افغانستان خلک د سترو تراژیدیو سره بیکاری، بې دوایی، بې پیسګۍ، بې ډوډۍ او د اوسلو سترو مشکلاتو سره مواجه شو. سره د دې چې نظریات داسې وو چې د طالبانو سره باید له سره تعامل ونه شي، د هغه اول ورځ نه مې تاکید کوو چې تعامل د افغانستان خلکو ته د مرستې رسولو پر بنیاد د افغانستان خلکو رنځ او عذاب ته کتل په کار دی، اما دا تعامل باید تعریف شوی تعامل وشي. زما نظر دا دی چې هو تعامل دی وشي، اما دا تعامل په څه معنا دی؟ دا تعامل په دې معنا دی چې نړیوال ټولنې ته، جامعې ته، ما ته، افغان ته دا ثابته شي. زما په ذهن کې زه په دې باندې معتقد شم چې نړیواله ټولنه چې افغانستان خلک په تیرو شلو کلو کې استفاده وکړه بې تفاوت نه دي، د انسانیت په مقابل کې بې تفاوت نه دي، خپلې هڅې کوي چې دا ملت ته، دا خلکو ته مرستې ورسوي. اما که چېرته طالبان د دې حالت نه، د همغه حول نه، د تعامل او د رسمیت پېژندنو تر منځ عمدن ځان ګول وهي او وایي چې دغه دی نن دی او که سبا دی، همغسې مو چې په دعا کې وکړه، هر څه مو چې وکړه، او په دې ترتیب باندې د نړۍ مجبوریت، د افغانستان مجبوریت نه سو استفاده وشي، دا هغه عدم دقت دی چې متاسفانه نړیواله ټولنه هم کوي او طالبان هم ځان.
د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی و.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي چې په مزار شریف کې د تابعین په فرهنګي مرکز د تېرې شنبې د ورځې په برید کې دوه خبریالان وژل شوي او د خبریالانو په ګډون لږ تر لږه اتلس تنه نور ټپیان شوي دي. دغه برید مسؤولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی و. نور حال به له فریده سیال نه واورو.
سلامونه تاسو ته نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د دوی د معلومات سره مخې په دې چاودنه کې د افغان غک اوا په نوم د خبري اژانس یو خبریال حسین نادری او بل نوی همکار اکمل نظری وژل شوی دي. دغه مرکز تېر ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې په دې چاودنه کې د روانې اونۍ چې د شنبې په ورځ د تبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو په ستاینې غونډه کې وشوه، د بیلابیلو رسنیو اتلس نور خبریالان تر څنګ ویل شوي وو چې دغه کسان ټپیان شوي دي او د دوی روغتیایي وضعیت هم ښه نه ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په اعلامیه کې راغلي دي چې وژل شوی خبریال حسین نادری د حقوقو د پانزي د دریم کال محصل و چې د اوا خبري اژانس سره درې کاله وړاندې د کار پیل کړی و او د هغوی سیمه ییز خبریال و. د یاد مرکز د علاوې پر بنسټ په چاودنه کې بل وژل شوی خبریال اکمل نظری دی چې دا د ژورنالیزم پانزي زده کوونکی و او دوی هم اوا خبري اژانس سره د عملی زده کړو په موخه همکاري کوله. په همدې حال کې د خبریالانو ملي ټولنې هم په اعلامیه کې چې تېر ورځ ناوخته خبره شوې ده ویلي دي چې په یاده پیښه کې د دوو خبریالانو د وژل کېدو خبرې کړې، په اړه یې ډېر جزئیات بیا دوی نه دي ورکړي. دغه ټولنې بیا په پیښه کې د ټپي شوو خبریالانو شمیر څوارلس تنه ښودلی دی. د ازادو رسنیو ملاتړ بنسټ نه یې مسؤل ظریف کریمي هم چې د یادې چاودنې له امله د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی
راغلی وویل. ازادي راډیو ته آقای اکمل همکار رسانه ای
خاغل اکمل د تبیان فرهنګي مرکز رسنیز همکارو چې و وشل شو، د دې ترڅنګ سید حسین نادری د اوا غږ سره خبري آلو چې دا هم د وشل شو په منځ کې وو. نیک دي پینځل ټپیان لرو چې د ډیرو یو د وګونو پر دې کې دلی دي او سترګو او بدن ته یې زیان رسیدلې ده.
صدمه شدید دیده
دی وای د دوو ټپي خبریالانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی چې کابل ته انتقال شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیان په یاده پیښه کې د تلفات روستۍ و شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پیښې په لومړۍ ورځې په دغې چاودنه کې د تبیان فرهنګي مرکز د یو امنیتي ساتونکي د وژل کېدو او پنځو خبریالانو په ګډون د اتو کسانو د ټپي کېدو پخلی کړی و. دغه پیښه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مارچ میاشتې په دولسمه په ټلګرام کې مسؤلیت ومانه، په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه پارولي و. د متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او د خبریالانو د ملاتړ ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو پر خوندیتوب ټینګار کړی و او د طالبانو له حکومت یې غوښتي وو چې د افغانانو خوندوب ته جدي پاملرنه وکړي.
مننه. په داسې حال کې چې نوې ښوونیز کال پیلېدو ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، د ښوونځیو زده کوونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې د ښوونځیو ورونه دې د دوی په مخ پرانیزي. د قلملار ټولنې مسؤل مطیع الله ویسا چې د زده کړې په برخه کې فعالیت کوي وایي دا د ټولو خلکو غوښتنه ده. نور حال به د ازادي راډیو له خبریال همایون هیواد څخه واورو. هیواد صاحب مهرباني.
او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته چې همدا شیبه موري نوی تعلیمي کال ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو لا هم طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. خو د ښوونځیو زده کوونکي په ټینګار سره له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي دې پرانیزي او د بندولو لپاره دې نورې بهانې نه لټوي. په کندهار کې د یولسم ټولګي زده کوونکي هاشمي عثماني ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله ښوونځي ته نه تګ نه هیله کړې، خو بیا هم هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د ښوونځیو د پرانیستلو زیری پی وشي. اغلی هاشمي ازادي راډیو ته وویل
د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بل داسې مات مات دي. موږ په همدې تمه یو چې زموږ ښوونځی په نوي کال کې د خیر سره شروع شي او په موږ باندې همدا زیری وشي. که نه موږ هر ورځ په همدې تمه یو چې زموږ ښوونځی دې شروع شي، خو چې په پسرلي کې شروع کېږي په رښتیا سره موږ یې ورته په تمه یو.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکي بانو هم هیله لري چې سږ کال به دا ښوونځي ته لاړه شي. نوموړي وایي زده کړې کول غیر قانوني کار نه دی او باید طالبان د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیزي. اغلی بانو ازادي راډیو ته وویل
د سالمې شوت کې دروازه های مکتب بر
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشوت للی. موږ چې ښوونځي ته زو په حجاب کې زو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي،
هر چیز تر باز کړي.
د زده کوونکو د دې غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان احسان الله خطاب څخه وپوښتل، خو هغه په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې دی هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي کله پرانیستل کیږي. د قلم لار ټولنې مسؤول مطیع الله ویسا وایي د ټولو خلکو غوښتنه دا ده چې ښوونځي باید پرانیستل شي او که سږکال هم دا کارونه شي، ډیر خلک دا پلان لري چې بهرنیو یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او هلته په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. ښاغلی ویسا ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانان چې زموږ سره په اړیکه نیسي همدا غوښتنه او هیله لري چې نوي تعلیمي کال ته به ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي. که چیرې ښوونځي خلاص نسي، پوهنتونونه خلاص نسي، ولس په ټول مایوس او ناامید سي او دا به ډیر کسان په همدې پلان کې دي. که چیرې ښوونځي خلاص نسي، دوی د خپلو بچیانو د خپلو نجونو د زده کړو لپاره افغانستان پرېږدي.
طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ البته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په پای کې له پوهنتونونو څخه هم راوګرځولې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره لا تر اوسه دوی په دې برخو کې خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې. مننه.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. په داسې حال کې چې د اوکراین په باخموت ښار د روسیې بریدونه دوام لري، اوکراینی چارواکي د اوکراین په کراماتورسک ښار کې د یوې چاودنې خبر ورکوي. دغه راز اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې د اوکراین د غلو له صادراتو سره موافقه کړې ده. نور به له خپل همکار احمد تکل نه واورو. تکل صاحب مهرباني.
ډېر زیاته مننه. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک سیمې د بخمود ښار د نیولو په هدف له اوکراینی سرتیرو سره په خونړیو جګړو کې ښکېل دي. د روسیې پوځ نن بخمود ښار ته نږدې په بل ښار کراماتورسک کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د توغندي خونړی برید وکړ. د اوکراین لوی څارنوالۍ د دې برید خبر ورکړی او ویلي دي چې په پایله کې یو ملکي وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د روسیې توغندی شپک پولیس ودانی زیانمنی کړی ته او چارواکی ویلی چې د دې برید قربانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. کراماتورسک د بخمود په نږدې 50 کیلومتری واټن کې پروت ښار دی چې پروسه کال پر ملکی وګړو د خونړیو حملو ډګر و. د 2022 کال په اپریل میاشت کې د روسیې د یو خوشحي بم په یو برید کې 50 تنه ملکی وګړي ووژل شول. په همدې ښار کې د بشري حقونو د څار سازمان دا برید له بشري جنایتونو سره انډول عمل بللی و. د اوکراین پوځ نن په خپل ورځني راپور کې وویل روسي ځواکونه د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخمود ښار او شاوخوا سیمو یې حملو ته دوام ورکوي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې د اوکراین برخلیک د ختیځ له همدې جګړو سره تړلی دی، خو هغه ډاډ ورکړی چې په دې جګړه کې به اوکراین حتما بریالی کیږي. اوکراینی ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو ملیشو پر وړاندې چې غواړي ځان د بخمود ښار لویدیځې برخې ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. کرملین تازه ویلي دي چې په اوکراین کې د مسکو اهداف یوازې د پوځي ځواک له لارې ترلاسه کیدی شي. د روسیې دولتي خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دي چې باید روسیا خپلو اهدافو ته ورسیږي، او دا د ده په وینا د کیف د رژیم د ناوړه دریز یا د بد دریز له کبله یوازې په پوځي لارو ممکن دی. نوري صاحب، له بلې خوا ترکیه د هغې موافقې د تمدید په اړه د خبرو د دوام خبر ورکړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې له تمدید سره دا مسله یې منلې ده. او مسکو او کیف په تیره جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه کړې وه چې د اوکراین د غلې دانې صادراتو ته به د تور سمندرګي له لارې اجازه ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره یا اوچا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د زیانګالو او اړمنو کسانو په اړه راپورونه خپروي، ویلي چې په افغانستان کې مخ په ځوړ اقتصاد د خلکو عاید راکم کړی، بیکاري زیاته کړې ده او خلک ډیر پوروړي کړي دي. اوچا ویلي چې په افغانستان کې د 80% کورنیو عواید کم شوي دي. خاطر پردیس د اوچا د وروستي راپور جزئیات کتلی او نور مو جزئیات به له موږ سره شریک کړي. مهرباني پردیس.
سلام نور صاحب، تاسو تولیدونکو ته زه به پهل دی وکم. موږ په کابل ښار کې یو شمېر هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې دوی په ورځني ډول باندې خپل ژوند ډېر په سختۍ سره تېروي. د دوی له ډلې یوه مېرمن ده چې نو غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي. وایي میړه یې مړ شوی، اوس مهال د 10 کسیزه کورنۍ مشري ور تر غاړې ده. پخوا به یې په ورځ کې له 500 تر 600 افغانیو پورې ګټه کوله، خو اوس دغه ګټه د 1.5 افغانیو ته راښکته شوې. په دغه راپور کې به د هغې د خبرو یوه برخه واورو.
کوچنی ماشومان لرم، کورنۍ کې لستنه خزی او نارینه یو، خود کار کول لپاره څوک نه لرم، مجبور یم چې کار وکړم. روسته لدی چې میړه مې شهید شو سرایونو ته تللیم او ممیز به مې پاکول، خو اوس هغه کارونه هم نشته. هر څوک خپل خپلوان په کار ګماري.
د کابل یو بل وسیدونکو سفی الله چې خټګر دی وی هر ورځ له سهار تر ماخامه کار پسې وځي، خو کار نشي پیدا کولای. نوموړي هم په خپل ټولنیز ژوند کې له بد اقتصادي وضعیت نه سر ټکوي. د هغه خبرو برخه به مو ورو.
کار به ښه ستنه ورکه دی، یو هفته کې به لاس هم کار نه دا وروړي. خلک پیسې نه لري چې کار ما شروع کړي. اقتصاد خلکو خراب ده، موږ هم راځو سار راځو تر غرمې پورې تناست چې کار ما نه ملایي، بس بیکاره یو.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تازه ویلي دي چې په افغانستان کې د خلکو عاید راکم شوی دی. د سازمان پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د 80% کورنیو عاید کم. دا د دې معنی ورکوي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د پام وړ خراب دی. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو همغږي دفتر تیره اونۍ وویل سږکال په افغانستان کې 23.1 میلیون افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. وچا دغه شان ویلي چې په 2023 کال کې به بشري مرستو واړو کسانو شمیر 28 میلیونه کسانو ته ورسیږي. بله نور صاحب.
بله خاطر پردیس لطاسو مننه. بیا هم لامدی موضوع لري نزو په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف لنوی کال څخه هغو کورنیو سره نغدي مرستې کوي چې لونې له زده کړو محرومې دي. نور به په دې رپورټ کې وو.
د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته ویل 13 ورځ د یونیسف یو شمیر مشران پارون ته ورغلی و حکومتي مسولینو سره یې په خبرو کې وویل چې په راتلونکي 1402 المریز کال کې به په یاد ولایت کې 40,000 هغو کورنیو سره هر میاشت 40 امریکایي ډالر نغدي مرسته کوي چې د چا خزینه اولادونه له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
یادې مرستې د یونیسف نړیوال ادارې لورې د هغه کورنیو سره کیږي چې د دغه کورنیو ماشومانو زده کړې په نیمایي کې پرېښي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین هم وایي چې دغو مرستو سره به له یوې خوا د غریبو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې هوارې شي او له بل لورې به نجونې زده کړو ته وهڅول شي. په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په اول قدم کې د غوې ته تشویق په خاطر باندې یونیسف تلې دي زره کورنۍ ته نغدي مرسته په نظر کې نیولې ده چې د اکټیو د لارې باندې دغه برنامه تطبیقېږي. په ډېرو مواردو کې به معارف به هم داخل اوسېږي په دغه برنامه کې. دا د هغه کورنیو ته چې په اطرافي سیمو کې دي یا به تشویق شي. په څنګ کې هغه اقتصادي وضع چې په نورستان کې ولسونه ورسره مخ دي په هغو کې هم تر ډېره کولی شي دغه نغدي مرسته د هغوی په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف په داسې حال کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره 40,000 کورنیو سره نغدي مرستې کوي چې له 1.5 کال زیاته موده کېږي چې طالبانو له شپږم د پورته ټولګیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. که څه هم چې طالب چارواکو یې په نوي کال کې د پرانیستلو ژمنې کړي خو لا هم نه د معلومه چې دغه ژمنې به کله عملي کیږي.
ازادي راډیو او ریا اوس هم د سپورت اگر ته مخه کوي. ازادي راډیو سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب نوي څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. تاکل شوې چې د چهارشنبه پورې یعنی سبا د مارچ 15 د افغانستان ملي ملس کلن لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې دویمه ورځنۍ سیالي تر سره کړې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې بنگلاديش ته 1,350 ماتې ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دغه سیالي به د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې په ابو ظبي ښار کې پیل شي. کرکټ بورډ دغه راز ویلي دي چې دې سیالیو ته د روزنې په توګه د پاکستان پخوانی لوبغاړی عمران فرحت چې اوس مهال د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو د مرکز د توپوهنې روزونکی دی هم نن استول شوی دی. د دې ترڅنګ د ویزو د ستونزو له امله لا هم په بشپړه توګه افغان ملي 19 کلنه لوبډله امارادو ته نه ده رسېدلې. د دوی له ډلې 2 تنه نن ولېږل شول او لا هم 4 لوبغاړي په کابل کې پاتې دي. بل لور ته د بنگلاديش ملي لوبډلې په لومړي ځل له انګلستاني لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 وګټله. د بنگلاديش او انګلستان ترمنځ دریمه شلوریزه سیالي نن ترسره شوه چې کوربه لوبډلې په 14 منډو وګټله. په دې لوبه کې بنگلاديش لومړی توپهنه کړې وه او 195 منډو هدف یې ټاکلی و. انګلستاني لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 142 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د بنگلاديش لپاره لیکن داس نیمه سریزه جوړه کړه او یو ځل بیا نجم الحسین شانتو 42 نه سوځېدلې منډې وکړې. لیکن داس د دې سیالۍ غوره لوبغاړی او شانتو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دا لومړی ځل چې بنگلاديش هیواد انګلستان ته په شلوریزو سیالیو کې ماتې ورکړي. داخوا د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د سیالیو لپاره تایلند ته رسېدلې ده او هلته یې نن خپل تمرینات پیل کړي دي. تاکل شوی دی چې افغان لوبډله د پنجشنبه پورې خپل لومړۍ سیالي د کابل پر وخت تر غرمې وروسته له بحرین هیواد سره ترسره کړي.
مننه د ازادي راډیو سپورتي خبريال بختيار ساحل په همدې سره د خبري مجلې هم پای ته رسیږي. زنور یاس نوري او زما تخنیکي همکار شفیق عیار له تاسو اجازه غواړو.